څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوروم تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړی السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوی دی د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمندو نه مخکې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسلوی که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لا بدبختی سره مخامخ کړي ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تیره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي په تو ټویټونو کې چې یونما پر خپله پاڼه خپره کړې ښاغلی پوتسل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ ونه اورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي نو طالبان به افغانان له لا بدبختي سره مخامخ کړي د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي شاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي زرداری د افغانستان د غوښتنو او د ازادۍ د غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او وی ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي د اوکرين د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسي سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه د روس پلو بلتون پالو چارواکو ویلي چې رای ورکونکو له روسي سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی په لوهانسک خیرسون دونیتسک او زاپروژیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې په سلو کې درې نوي په خیرسون کې په سلو کې و اتیا په لوهانسک په سلو کې اته نوي او په دونیتسک کې په سلو کې نه نوي رای ورکونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په یو فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا د رئیس په توګه وګماره د دې فرمان له مخې د پاچا بلزوی چې تر ولیعهد کشر دی خالد بن سلمان د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال وو د ریوټرز اژانس راپور له مخې د پاچا په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې د وزیرانو د شورا د هغو غونډو مشي به په خپله پاچا کوي چې ورغلی وي اسد جرګو په منځنۍ صف په دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه ډیره خوشحاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوی یم
د نجونو د تعلیم په اړه مو د دینی چارو د یو شنن کې نظر هم اخیسته
د اسلام دین علم او پوها او د عصري علوم زکول وجيبه ده او فرض
په میدان ورته کې سرلنن د کتاب درې ورځې نندارتون پیل شو
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریواله ده هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي
او په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د کورونا له وضعیت خبرو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت سشکل هغونجونو ته په کانکور آزموین کې د ګډون کارتونه ویشلی چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوی وي یو شمیر نجونو آزادي راډیو ته وویل خوشاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانې پوره شي نور حال په دې راپور کې
وقت ورسه هیڅکی قمری فارغه شوم آمادگی کانکور می وایله کانکور امتحان ته آمادگی نیولې و
شبانه د کابل خر اوسیدون کدا چې په څوار لسوم کال کې له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې ده د چې د سګانی کانکور آزموینه کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدون کیدی شبانه آزادی رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه ډیره خوشاله یم چې هدفونه ته نږدې شوم
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد انتقاد روان سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی و ویلي و چې د میزان په 13مه 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل سي. خو ښاغلي تقادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12مو ټولګیو څومره فارغ شویو نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 15,000 پورې د 12مو ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمیر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 10% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وینو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکو په کیسی ازادي راډیو ته وویل
ازموینه او ګډون چې وو دا خوم له پخوانه پزلون کې ګرځې درا ګرځې، ځکه کله چې مونږ په 12 سم ته کامیاب شول زمونږ پزلون کې هم دا هله و چې باید مونږه پاره شو د کانکور امتحان ورکو. خو چې رانه پاتې ده نو ډېر خفګان احساس کوي.
پاکیزه او پزرګونه نور افغان زکونکو یو کورنۍ د طالبانو له حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زکونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د نجونو ښوونځي تړلي دي نو په بل کانکور ازموینه کې به نجونو نه وي، خو وبلیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې څومره شمېر نجونې بریالۍ کېدای سي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې په کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په ترڅ کې تیره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی. پر دې موضوع نوریاس نوری د حقوقي او شرعي چارو لشنون کې صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشرانو دغه زیرو نقیص سرګندونې پاړه یو ابهام دغه زیرو نقیص سرګندونه یو ابهام رامنځته کړی دی. که راته ووایي چې د نجونو د تعلیم پاړه اسلام څه وایي؟ ښاغلی سعیدی وویل
د اسلام دین د علم کسب واجب غني او په مختلفو مواردو کې دا صریح دلایل شته دي چې علم او پوها او د عصري علوم زکول واجب ده او فرض ده. که یو ورکه مثال راوړو، که چیرته ستر عورت ساتل فرض وي جنکیانو او خزو ته او نارینه او ته، او په ژوند کې داسې مراحل شته دي چې د ښځې ستر عورت باید هم وکتل شي د نارینه هم وکتل شي، او د دې دپاره باید متخصصین د فن وجود ولري، ډاکټر وجود لري. په دې ارتباط هم ویلی شو چې د علم او زده کړې او طبیب کېدل او ډاکټر کېدل دا ضرورت د ټولنه ده. په دې حساب هم ویلی شو چې د علم کسب ضرورت ده، وجیبه ده او فرض ده، او د هغه په جمله کې د مختلفو شؤونو د ژوند کې د هغه نه کار اخیستل دا یو ضرورت ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم مختلف علوم کارول شوي دي او ترې استفاده شوې ده او اوس هم. اوس که چیرته دلته او هلته یو سلسله علما ته نه دا یا هغه برداشت لري، دا برداشت دې په دې مبارک وي، اما شرط شرط روښانه ده. او په دې مورد کې د فرض بودل په مورد کې زما په پوها او زما په برداشت د دین نه د قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بنیاد باندې د مختلفو مستندات پر بنیاد باندې ویل شو چې دا فرض ده او د مباح مسأله زما فکر باندې کاملا د دین نه غلط برداشت ده،
د طالبانو د واکمنۍ دغه د څباند دیار لس میاشتې وزي د انجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو موضوع یو هاده موضوع ګرځېدلې ده. په دې دیار لس میاشتو کې دوی بیلابیل دلایل راوړي دي، ورسته هم همدا نوې هغه ده چې شریعت سوي. ولې په دې برخه کې دوی سره جوړ نه راځي؟ پر استانګزي سربیره د غرض د طالبانو یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم له دې مخکې ورته خبره کړې وه چې باید د انجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. آیا دا د دوی ترمنځ د اختلافات سرګندونه کوي؟
دا چې د اسلامي منابعو نه رقم برداشتونه وجود لري، د اسلام په تاریخ کې دا تفاوتونه وجود درلودل چې زه په دې کې کوم بنیادي مشکل نه وینم. اما که چیرته یو ډله ځان حاکمیت بولي، اول باید پل د حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، بعد د هغې د دارالافتا پر بنیاد باندې د مشروعیت د لرلو سره د دولتي وسایلو نه په تطبیق د دغه یا هغه نظر کې اقدام وکړي. طالبان متاسف فارنه د مسؤلیت مسله کاملا واضح ده چې نه لري مشروع حاکمیت، نه ده دارالافتان، نه ده صادره ادوار، نه ده ورکړي. په دې مورد کې مخکې د دې نه چې د شرعي مسائل او اساس وجود ولري، پاکستان او د نړۍ یو شمېر قوتونه غواړي د اسلام نوبت کې، د تعلیم نوبت کې. زه مطمئن یم چې پاکستان نه پرېږدي په افغانستان کې د اسلامي داسې حکومت کامیاب شي چې د هغه سره د پیوسته د طالب نوم او هغه د په اصطلاح مثال او نمونه شي د پاکستان د طالبان دپاره. متاسفانه د طالب مغز پرې نه خلاصیږي او د هغه په نتیجه کې هغه کارونه کوي چې خپل ځان ته خو پکې ضرر رسي، چې رسي د افغانستان آینده نسل ته پکې ضرر رسي. ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځه په اصطلاح صحي مواظبت ته ضرورت لري، او دا د اسلام د اصولو سره په تمامه معنا په توافق کې دی او طالب دې په خبرو باندې ځان پوه کړي.
د شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی، د علم زده کړه فرض شو کومه با؟ ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه طرح کړې ده. تر اوسه پورې د ازادي راډیو شاوخوا 2500 اوریدونکو په دې برخه کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو څو نظریات یې راخلم. د حمزه په نوم د فیسبوک یو کارکونکي د آزاد خان په نوم د یو بل فیسبوک لپاره په تفصیل یو ځواب راخیستی دی. په یو برخه کې لیکلي دي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس صاحب، فرض کړه که موږ ستاسو قول د شوزو د تعلیم په اړه ومنو، نو د شریع اصول او فقه قواعدو لمخې ته څنګه کولای شئ چې جبرن یو فرد یا ټولنه د یو مباح عمل له اجرا کولو منع کړي؟ دویم، رئیس صاحب، چې د امیر امر واجب دی، د امیر هغه امر واجب او د تعمیل وړ دی چې د شریعت خلاف نه وي. سنی الله سیال لیکلی دی فرض دی. صفی الرحمن سراج لیکلی دی وزیر صاحب، دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلی فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلی موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي دي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دیني علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکلی دی که د یو مکتب دروازه خلاصه وي، نو په ذمواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مؤمن صاحب لیکي کنس خو هر څه وایي که ملا شاګولی ومني. اخلاص زدران لیکي وزیر صاحب، ستاسو پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړې، څادر، ساعت، کالي، چپلی، د کانفرنس تالار، میز، څوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدر اعظم صاحب لیکي د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او د بې مباح وال په برمو کې.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. دغه نندارتون چې د بایحقی کتاب خپرولو ریاست او دغه ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، پکې سلګونه ټوکه علمی، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دې نندارتون هدف په ټولنه کې د ناپوهي ورکول او خلک د کتاب او مطالعې له فرهنګ سره آشنا کول یاد شوي دي. نور په دې راپور کې
دا نندارتون د میدان اردو ولایت په مرکز میدان شار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټي په پریکول سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو د نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او د پټي په پریکړه د غنندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی مخه له ناپوهۍ سره مبارزه د کتاب او مطالعې پر هنګامه ولو. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکو دي د غنندارتون پاړه ازادي راوړی ته داسي ویل
مخم فقط فهم ده د جماعت غو د زمنګ د وسنی ځوانان چې منګ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده منګ چې د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا غو د زمنګ مل پرمختګ کوي.
که څه هم په میدان اردو ګولایت کې د کتاب او مطالعې پرهنګ کم رنگ دي خو د غنندارتون ترغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمد الله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبد الله افغان ازادي راډیو ته داسي وویل
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریواله ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریواله ده. د دغه سي محفلونو برابرول کولای شي چې مونږ کتاب ته ورنږدې کی
چون چې دا هغه یو مشکل لري چې مونږ کتابخانه او دولتي کتابخانه لري چې ایجاد کتابونه نه لري. مونږ خو ډیر دا غواړو چې یو دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې مونږ د کتابو سره شغل زیات شي.
د طالبانو لره تا ګورسته د لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دوولو په مخه نندارتون جوړیږي او خلګي لمندې چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې په منځني صف د لښ پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او زموږ ټول خبرونه په دې سپو تاسو اوریدل شي په انټرنیټ کې مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوه منې مایک یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ غن سب شبي پیغامونه مو راغونډ کړي دي خو سنړيواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د اوکرين په څلور سیمو کې د تشپنوم ټول پښتني ورستي پایلې شي چې خلک له روسي سره د یو ځای کېدو غوښتن کړي. چارواکو ویلي رای ورکونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې د سیمې د روسي د فدراسیون برخه شي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي چې د ټوپک د شپېلې تر سیوري لاندې تر سره شوې ده. تفصیل د اسدالدین پر راپور کې
د اوکرين د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رای ورکونکو له روسي سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړی ده. په دغه سیمو کې د مسکو له خواګ مارل شو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې درنوي، په خرسون کې په سلو کې واتیا، په لوهانس کې په سلو کې اتنوي او په دونتسک کې په سلو کې نه نوي رای ورکونکو له روسي سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 28مه پایل او پرون د سپتمبر په 28مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکرين د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکرين لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایې پکې ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې د دغه ګام په وړاندې خبرګون وخی. زلنسکي دغه راځیاته کړي روسیې د ټول نړۍ د سرګو په وړاندې پرشخندې هغه سیمو کې ټول پښتنه تر سره کړه چې په واقعي دي. د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي کچیرته روسیا د غسیمې خپل خاورې سره یو ځای کړي پر ماسکاو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیزو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې تر سره شوې ده. د دغه ټول پښتنه پر مهال د زینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوي هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبور شوې دي. دغه ادعاو کې ویل شوې چې د ټاکنو چارواکو د رای صندوقونه کور په کور ګرځول او زینو ځایونو کې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د سپتمبر په 13مه د دغه ټول پښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغه سیمو د الحاق په قانون کېدو غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوې دي. روغتیا مسولان وایي په لیورستیو کې یو ځل بیا کندهار کې د کورونا وایرس تخپرېدو پیښې په زیاتېدو دي چې په تیر یو کال کې 85 کسان د دغه وبا له امله مړه شوي دي. روغتیا مسولان زیاتوي چې د کورونا وبا له پیله بیا تر اوسه د کورونا ضد 4,000 ډوزه واکسین خلکو ته ورکړی او لا هم 10,000 ډوزه په واک لري. نور تفصیل له صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې راهیسې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې شوي او هر ورځ لسګونه ناروغان د کرونا روغتون ته مراجعه کوي. په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځانګړي سوي روغتون متخصص ډاکټر عبدالباقی پناوي هر ورځ 10-15 په کرونا وایرس اخته کسان ورته مراجعه کوي.
په دغه وروستیو شپو ورځو کې چې په مجموع کې د کرونا واقعیت ډېر شوي دي، موږ ته په او پی ډي کې ډېر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراض ولایمي چې دي هغه ټول د کرونا یې ډېری ځوانان دي. او د دې تر څنګ موږ ته بستر مریضانو شمېر هم زیات شوی ده او په ورځني ډول باندې موږ بستر 4-5 مریض د بستر لپاره مراجعه کوي چې دغه وضعیت خراب وي او موږ ته بستر وو. او د ورځې 10-15 مریض په دغه تعداد کې راځي چې هغوی تقریبا ټول اراض د کرونا یې.
د کرونا د ناروغانو اړوند د دې روغتون ډاکټر پروین توکل وایي په ناروغانو کې د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر زیاتی.
په ورسوی کې د کرونا مریضان نه ته تا دي به ډیر زیات شوی دي. ډیر مریضان مختلف مراجعه کوي راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي مو په کې راځي زیاتره مریضان خلک څنګه زره عمر خلک دي چې هغه راځي معنا کې د ځینې بيخي او خي ملاحل لري چې دا وینه په څنګه کېږي بیا زیاتره کریټیکل او خي حالات لري.
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د مرکز مسول ډاکټر محمد جنا ابراهیمی وایي دوی په تیرې وکال کې څکه ماته لزره د کرونا ټیسټونه اخستي چې تر 3000 ډیر مثبت دي او په دې وروستي میاشت کې د نور میاشتو په پرتله مثبت پیښې زیاتې دي. د دې په خبره د غیوبا په دغه مده کې 85 کسان وژل دي.
په تیر یو کال کې موږ شاوخوا تقریبا 1,350 سمپلونه اخیستل دي چې دې 1,350 له جملې څخه بدبختانه چې 3,230 کسان موږ مثبت لرو. بدبختانه چې موږ د دې 3,230 کسانو څخه موږ 85 کسان د مړینو ارقام لرو. 85 کسان په تیرو دوه هفتو کې په تیرو درو یو میاشت کې نظر درو میاشت د پیک لور شوی.
بلخوا کندهار کې د کرونا په ځانګړي روغتون کې بستر دوه ناروغان ملا امیر عالم او بسم الله وایي خلک دې کرونا جدي ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي.
له ټوخ مې کېدی صابنجې مې کېدل دا وه 13 کال زمخ ابلانو مرز را باندې زور سوز کمزوري سم بسې دې خپ عذاب بیا در سره خپل ما کوتلی معنا نور یو دسکش په لاس کې یو بل مناسبات پر نه پر برابر وکي
صابن نور دې په تکلیف سره مې وو مې شرای وړم چې سب شپخانی له بیچکاریان را ولد وای بس دا چې یو ګنټه دوی لاله په تکلیف او ګنټه دوی باندې تاسو
په اینی وخت کې کندهار کې د کرونا د برخې د واکسین یو مسول عطا محمد وایي د کرونا وبا له پیله بیا تر اوسه 4,000 ډوز د کرونا ضد واکسین خلکو ته ورکړي او لا هم شاوخوا 10,000 ډوز په واکې لري.
هغه کسان چې عمرونه د 10 کالو څخه خلبړي او د کرونا واکسین یې نه ویل تطبیق کړي هغه د کرونا واکسین تطبیقوي.
روغتیا پالانه او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي ترڅو روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره دی دغه ناروغي جدي وګڼي او واکسین دی وکړي.
په غزنی کې 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړي یونیفارم ورکړل شو. د دې ولایت خلک د هڅه ستای خو په دې برخه کې نوري هڅې هم له طالبانو غواړي.
حاجی محمد الله د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای طالبانو چې خپل سرتیرو ته ځانګړی یونیفورم ورکړی دا شکار دی، خو دغه سرتیری باید له دغه یونیفورم څخه سمه ګټه پورته کړي، نه دا چې دغه یونیفورم د خلکو د آزار او اذیت سبب جوړ شي.
ټول کارونه سندې خو د غورونو پلس او توای ل دین کوم سی غلط استفاده مخکې په کلونه سره یا لا په خاطر ل دینه بده استفاده د چاپ قتل کې د چاپ وزلو کې د چاپ زورولو کې د چاپ رشوت کې په هیڅ کې څه ګټه ونه کړی یا لا په خاطر دا زوریدل ولسته دغه په ل دین کوم سی شک کار واخلی.
نصیر احمد بیا د غزنی او بل اوسیدونکو دی نو موړی وای وس دلته د نظامی طالب او د غلو ترمنځ توپیر کیږي. طالبان د پټول ولایت کې خپل سرتیرو ته پولیسي یونیفورم ورکړي.
تر دې وړاندې چې ځینو کسانو د طالب له نامه څخه ګټه پورته کوله په مسافرخانو کې له مسافرو غلاوې کولې او په زرګونه نورې ستونزې خلکو ته جوړولې، خو اوس به د یو غله او نظامی طالب ترمنځ توپیر کیږي.
خو ځینې نور کسان بیا د طالبانو په لیکو کې د یونیفورم ترڅنګ د نورو اصلاحاتو د راتلو غوښتنه هم کوي. حاجي خالص د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي طالبان د خپلو سرتیرو ته اخلاقي روزنه هم ورکړي ترڅو له خلکو سره چلند یې ښه شي.
غوښتنه مو دغه ده چې نور هم باید په سپوږ کې تغیرات راشي، باید منظم شي، باید یونیفورم برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګ په غزنی کې هم 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفورم ورکول سو. د غزنی امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر مولوی نصرت الله خادم د سه شنبه په ورځ پولیسو ته د دغه یونیفورم د ویش پر وخت رسنیو ته وویل څو ځلې خپل پرسونل د پولیسو اکاډمۍ او روزنتون ته لیږلي ترڅو هغه خپل دندې په ښه توګه پر مخ یو سی. خو دا د اوس مجنو ته یونیفورم هم ورپورتن کړ.
رسنی ولایت کوم یونیفورم راکول شوی دی؟ هغه موږ تقریبا د 2000 شاوخوا تعداد اوس توزیع کړی او دغه لړۍ جریان لري. د دوی سره به ان شاء الله د موږ د غزنی ولایت د ښار په مربوطاتو کې به الحمد لله جنایي پکې هم کم شي او د دښمن مخه به هم ونیول شي.
شاغلی خادم دا ونویل چې څه ډول جنایي پیښې به راکمې او د کوم دښمن مخه به ډپ کړي. که څه هم چې د طالبانو له چلند څخه د هیواد ډیری خلک شکایت کوي، خو دلته بیا ځینې طالب سرتیري ډاډ ورکوي چې دوی به له خلکو سره چلند مثبت کړي. محمد حسین چې په غزنی کې د طالبانو په لیکو کې یو سرتیری او د پولیسو نوی یونیفورم یې پورتن کړی دی وایي
پولیس پوره اطمینان ورکوي، پوره ډاډ ورکوي چې موږ به له خلکو سره چلن خرابیا ښه اخلاق دغه شیوا باندې به مختزو.
په غزنی کې ځینې ولسی وګړي په دې باور دي چې طالب سرتیرو ته ځانګړي یونیفورم ورکولو سره دلته د غلا او شکونو په پیښو کې هم کموالی راتلی سي. دوی وایي کېدای سي تر دې پخوا ځینو کسانو د طالبانو په جامه کې لا خلکو غلاوي او شکونې کړي وي.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وی که په مذهب کې هم نه وی حق او حقوق د خزو د نورو ټول حق له چې درس وایي تعلیم وایي دوستر کې سرور شي دنیا ته وخیږي یا اسمانو ته پی وخیږي دا حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلان محترم
افغانستان موږ ته یو سنجي ټولنه ده تقریبا نو زموږ هر شي په یو چوکاټ کې وسیږي بیا د توفیر نه راځي اطراف خلکو بیا د چې فکر وکاو چې دا به ټول سره ملوث شي تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې دغه زینم برابر شي خار خلکو سره تقریبا.
ہلو السلام علیکم، میں غائم دکا پی صاحب ولایت بدل کر میں خبر کروں میں پر نظر بان یہ مکتب میں بچوں خلاص ہو گیا ہے خود ہی کا نیو کا اس کو مکتب ہے یعنی خلاص تھا کہ نیو یعنی خلاص تھا مکتب نے بس خلاص ہے جگہ کہ افغانستان خلاص ہے عزت کو کی او درس نہ بعد ہوئی
رحمان مد من رہا نا زخ خلا نہ بنائم یعنی ما خلا تب تخت و تباشیر غسے دا زخ خل ما شمان تا یعنی پ تب یعنی نہ بنا زان من و درس لکم یعنی چ دم رز یعنی پٹیل مشکل بان جون تے رو از ما لور مثال مکتب تے نشی تلے او چ سو گوی چ اطراف اطراف خبر نہ نڑئی کول نڑئی یعنی یو موٹے دے یو موٹے مانا دا انٹرنیٹ زمانہ دا دا دزن دا چ اطراف دے نہ اطراف کی نا انسان انسان دے ٹول نڑائی کی یو انسان دے یعنی علم تا بشر حق لری چ یعنی علم کی.
وعلیکم السلام حسن خان کوچے لو لوگر نتا سر تماس کی مورورا جانا دا تعلیم خود جدا دے تو ډیر غټ ضرورت تا من سبا وخت زمانہ دا ٹیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوکونه کې الکړان دو په مثال دینو د مسولیت هم د وخت وخت د وختارانو لګړل نه ای او زدایل لره مته باید د تشریعي جات کې ټول خوند ورونه تا د تعلیم زمينه مساعده چې دا خو ته په خنای وخت نه د چورو د تعلیم خلکو مې کار مخ وځو چې څوک تعلیم نه لري هغه بیخي د انسان په حیث نه ورته کتل کېږي. نو موږ دا هیله د خپلو مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پای ټکی کېږدي په شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکړي. او دومه خبر دا ده لکه دا پرون چې ستانکزي صاحب میډیا کې دا خبره وکړه، نو دا خارجي خو دموږ دوستان نه دي، دا خو غواړي دغه د ښځو د تعلیم له لارې دوی یو نفاق یو بېاتفاقي په موږ کې اچوي. دا خو ابدي دموږ دښمن دي، نو دوی باید خپلو کې سره کښېني. دا په میډیا کې دا خبرې ونه کړي چې وایي چې زه بندوم او بل وایي چې نه، دا ښه کار نه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمنو لمخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس پوتزلوی ک طالبان عملی اقدامات و نکړي د افغانستان خلک بلاله بدبختی سره مخامخ کړي. شغلی پوتزل دغه څرګندونه 13 ورځې نه وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې و په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یونام پر خپل پانه خبره کړې دي، شغلی پوتزل پکې ویلي کده ټولنې د ټولو قشتونو ژغ وانوریدل شي او ټولنې خپل اساسي توب نکړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختی سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په څلور سیمو کې چې له روسي سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسي سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې، په خرسون کې او په لوهانسک کې او همدارس په دونیسک کې اکثر یو رای ورکونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. موسم د اسریا ووریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغام نه خبرو.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بې وزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوريږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتېږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو له کتونکو ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته، د زړه له کومې وایم. زه نصیب الله د مساکلا ولسوالۍ څخه خبر کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کمې کېږي په دا کلیو، په دا دښتو کې، د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي، دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی، دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي، نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې، دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما په خپل عقیده خو دا پر وابسته دي. که پر وابسته نه سي، نو باید چې د یوه مخه په سوراخ د مسکینان ګورو ته کارټونه ورکوي. نو دا داسې نه کېږي، دا بس چې راسي یوه مسجد والا ته کارټونه ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما دغه ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي، دا لوړ پوه چارواکي د موسوله چې د علما پیغام واوري نو که مرستې د ټول مسکینانو سره دی کني نو بلا خو سر نه خلاصېږي دا اوس څنګه کار دی.
سید عبدالله احمد هلمند د ولایت نامې پیغام درته پریږدم. دلته په دبولان کې زموږ سرویس شوی ده په تېر ژمي کې، موسی والا راغلی و نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي، هغه هم د میاشت یوه نیمه میاشت په کېږي. نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه ورکړي، 15 کوره کلی یو. نو هیله کوم چې دا زموږ په دغه راک کارونه ډېر سره خراب دي، زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه عرفان آزادی هم د هلمند خصاصر په تماس کې یم.